په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالرو یو تړون لاسلیک کړ. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی اجمل انت ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو ولس وسله وال وشل شوي دي او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا سهار وختي پاریس ته ورسیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه محکمې ته سپارلې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت معززه
خغل رسولی وایي دغه قضیه د ټاکل شوی هیئت له لازمو څېړنو وروسته اړوندې محکمې ته سپارل شوې. د لوی څارنوالي اداره له سیاسي، حزبي او قومي لیوالتیا پرته قضیو ته د رسیدګۍ په برخه کې قانوني اقدامات کوي څو عدالت تامین شي. دا جوزجان پوخانی ولی احمد شینګری اتمی اشتمخ کې دا وکړه چې خغلی دوستمه او ساتونکوی د جوزجان مرکز شبرغان کې وتختو او ناوړه چلند ورسره کړی. همدارنګ تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شرزافیر هوګولارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. چارواکی وایي د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو لس داعش وسله وال وژل شوي. د دې ولایت امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د غبرید تیر شپه د داعش په مرکز شبه. نوموړي وویل چې په وژل شوو کې یو عرب او دوه پاکستاني جنګیالي هم شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې وسله والو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د تقاعد خزانه رئیس وایي د دوی هڅې روانې دي څو د تقاعد په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ګل محمد منتظر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تقاعد ریاست روانه پروسه زورونکې ده او د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
موږ دا پروسه ډیر سخت ضرورون کې ده او مبصره مانی د کارت موږ سره پروسه د بایومټریک سده غدي ولکله زر نفر مجموع کې موږ د ټول بایومټریکو غنګونه خامخا زیاتی مشکلاتونه زیاتی بل زیاتی او موږ تب تلاش درو چې د پروسه د سکل یو مجموع کې مشکلاتونه ده انده کې ان شاء الله د رفقیږي.
دا خبر ورسته له هغه کې چې شمیر متقاعدینو شکایت وکړ چې د تقاعد خزانه ریاست د دې کارونو په وخت نه خلاصوي چې لامل یې ډیر متقاعدین لستون سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د متقاعدینو د ستونزو د هواري ژمنه کړې و. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې یو روسی پوځي سلاکار وشل شوی. پرون د روسیې د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل نیکولای افاناسوف د هما په ولایت کې د هوان په یو برید کې وشل شو. د روسیې د دفاع د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افاناسوف په سوریه کې د روسیې له یو شمېر نورو پوځي روزونکو سره یو ځای د سوریې مځکني ځواکونه روزل. د دې روسی پوځي سلاکار په وشل کېدو په سوریه کې د وژل شوو روسی پوځیانو شمېر 23 تنو ته ورسید. روسیا په سوریه کې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران لري. په دې هیواد کې له 2010 کال راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې تر 300 زیات کسان وشل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ نن له واشنگټن څخه د فرانسې په دوه ورځني سفر پاریس ته روان شي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ به د پنځشنبې پر سهار وختي فرانسې ته ورسیږي او په ورپسې ورځ به دغلته د باستیل د ورځې په لمانځلو کې برخه واخلي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم ګوري او تمه کیږي چې د دواړو خبرې اترې به د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو متمرکز وي. ماکرون تیره میاشت ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د باستیل د ورځې په لمانځلو کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره چې دا د فرانسې ملي رخصتي د سکال د دې ورځې یاد لومړۍ نړیوالې جګړې ته د امریکا د متحده ایالاتو د داخلي دول سلمي کلی سره برابر دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر وایي یو کال مخکې له یو روسي حقوق دان سره لیدنه د پلار د انتخاباتي کمپاین په ګټه نه و، بلکې هیڅ کله پلار له دې لیدنې خبر هم نه و. دا ولسمشر ترامپ مشر زوی پرون د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل نوموړی احتمالا پر ناتالي سربیره د روسیې له ځینو نورو کسانو سره هم لیدلی. د ترامپ زوی ویلي وروسته یې له هغه وبخې، دا ترامپ زوی وایي وروسته له هغې له ناتالي په نوم له روسي حقوق پوه خیز سره ولیدل چې ورته وویل شول دا لیدنه د روسیې د حکومت د هغه هڅو برخه ده چې غواړي د ده له پلار سره د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په کاندیدۍ کې مرسته وکړي. خو د ترامپ زوی ټینګار کوي چې پر انتخاباتو د اغېز د همغږه کولو او یا د ده د پلار د انتخاباتي رقیبې هیلري کلینټن د تخریب هڅه یې نه ده کړې. او په اوکران کې وی محکمې د دې هیواد د پخواني ولسمشر یاناکویچ محاکمه چې په ملي خیانت تورن دی د اګست درېیمې نیټې ته ځنډولې. دا محاکمه د یاناکویچ په غیاب کې کیږي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د یاناکویچ نوی وکیل د زیات وخت غوښتنه وکړه. د کیپ د محکمې یو قاضي د یاناکویچ د مدافع وکیل دا غوښتنه منلې.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده.
قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت موظفش حدود یک ماه قبل محول محکمه زیرصلاحی شدن.
نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالر یو تړون لاسلیک کړل. د مالیې وزارت ویان
اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو بانډو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب سره په افغانستان کې سوداګري وده کړې ده. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی وایي د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې د یوې روسي وکیلې خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه وه کړې. ازادي رادیو اوري د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادي رادیو ته وویل چې په عبدالرشید دوستم باندې د احمد ایشچی له لوري د جوزجان د پخواني والي له لوري د لګول شوو ادعاو په اړه لوی څارنوالۍ په بشپړې بې طرفۍ اسناد او مدارک راټول کړي او دوسیه محکمې ته سپارلې ده. نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
بلاخره د ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه لمیاشتو وروسته سترې محکمې ته سپارل شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوسیه په بشپړه بې فری ډول څېړل شوې او یو میاشت وړاندې سترې محکمې ته لیږل شوې ده.
بعد از انجام تحقیقات لازمه از طرف هیئت
دی د ټاکل شوې پلاوی له لوري د قضیې په اړه لازمې څېړنې وسوي او یو میاشت وړاندې یعنې د روان کال د جوزجان میاشتې په 22مه نیټه اړوندې محکمې ته محول شوې ده. څه ډول چې تیره ورځ هم ولسمشر د لوی څارنوالۍ په بې طرفۍ ټینګار وکړ، د لوی څارنوالۍ اداره به له هر ډول سیاسي، حزبي، قومي تمایلاتو پرته قضایاو ته رسیدنه او قانوني اقدامات وکړي څو عدالت او انصاف رعایت شي. ښاغلی رسولي دا ونویل چې په جنرال دوستم د احمد شي د اداو په اړه د دوی موندنې اقتصادي نوموړي په دې اړه هم له خبرو کولو څخه ډډه وکړه چې ولې یو میاشت وړاندې محکمې ته د دوسیې د سپارلو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک نسول. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. هڅه مو وکړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر له رئیس عنایت الله بابر فرهمن د جنبش ګوند له ویان بشیر احمد تینج څخه په دې اړه نظر واخلو، خو دواړه په دې اړه له څه خبرو کولو څخه ډډه وکړه. ښاغلی تینج ازادي راډیو ته همدومره وویل چې ډېر ژر به په دې اړه یوه اعلامیه صادره کړي. احمد شچی نږدې اته میاشتې مخکې ادعا کړې وه چې ښاغلي دوستم او ساتونکو یې د جوزجان مرکز شبرغان کې وتښتاو او بد جنسي چلن یې ورسره وکړ. که څه هم د عبدالرشید دوستم دفتر دغه ادعا رد کړي، خو هغه له دې پیښې وروسته ډېر کم په دفتر کې لیدل کیږي. جنرال عبدالرشید دوستم د روغتیایي معایناتو لپاره دا مهال په ترکیه کې ده. نوموړي په ترکیه کې په خپل استوګنځای کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د بهرنیو چارو له وزیر او د برخ له والي سره یو نوی ایتلاف جوړ کړ. خو د افغانستان لوی سرانوالی وایي د جنرال دوستم دوسیه له وروستیو سیاسي جریاناتو سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د هغه په وینا دوسیه یوه میاشت وړاندې محکمې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د جوجان پخوانی والی احمد شیوای محکمې به ونی وړاندې د دوسیه په اړه غونډه درلوده. هغه وایي د دې لپاره چې په محکمه کې د جانب مقابل له لوري هیڅوک هم نه و حاضر، محکمې دوسیه بلې غونډې ته وسپارله. څو امنیتي بنسټونه تورن کسان غونډې ته حاضر کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. همدارنګه تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شازدافر هوګو لارنس هم ویلي و چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
و مرتل چې د افغانستان لوی څارنوالی وایي د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. پر هغه د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی له لوري تور پورې شوی چې له ده سره ناوړه د جنسي تیری په شمول ناوړه چلند کړی دی. لکه څنګه چې مو واوریدل په کابل کې د امریکا شارل ظفر هوګو لارنس هم پرون د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې پر جنرال عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو په اړه قضیه جدي وڅیړي او تر هیڅ ډول سیاسي فشار لاندې د حکومت ناراضي او په دې برخه کې د عدالت په بشپړ توګه پلی شي. تیره ورځ افغان ولسمشر هم په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې د لومړي مرستیال دوسیه یې چیرې ده وویل چې هغه د لوی څارنوالۍ لخوا حقوقي موضوع ده او د لوی څارنوالۍ لخوا څیړل کیږي، او جنرال عبدالرشید دوستم هم د لوی څارنوالۍ په اجازه د خپلې درملنې لپاره ترکیې ته تللی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. نړیوال بانک له افغانستان سره د وړیا مرستو په ترڅ کې نن د مالیې له وزارت سره د څه کم 500 میلیون ډالرو یو تړون لاسلیک کړ. د دې مرستو هدف په افغانستان کې د بې وزلۍ د کچې کمول او په دې برخه کې د افغان دولت د هڅو ملاتړ دی. دا خبره د افغانستان د مالیې وزارت په یو خبر کړي بیان کې انکړې ده. نور جزئیات یې د ملالۍ بشیر پر راپور کې اوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې نړیوال بانک په افغانستان ته د بیوزلۍ د کچې کمولو لپاره تر 4.5 میلیونه امریکایي ډالرو زیاته مرسته وکړي. په دې هدف د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د چهارشنبې په ورځ یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د مؤثریت او مشمیریت اصل پر اساس په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه اقتصادی اصلاحاتو په برخه کې او په کلیو باندو کې د افغانستان خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د مؤثریت او مشمیریت اصل پر اساس او د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو پر اساس کارول کیږي.
همداراز په دې اړه د مالیې وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا مرستې له افغان دولت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لکه د کډوالو د بیرته راستنېدو ستونزې، د خصوصي سکتور پراختیا، په 5 شهرونو کې د پرمختیایي پروګرامونو ملاتړ، د برېښنایي شبکو پراختیا، د خوراکي مسؤلیت او په کلیو کې د سرکونو جوړولو پلانونه تر پوښښ لاندې راولي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازي شوبهم چودري وویل د نړیوال بانک لخوا د نننۍ مالی مرستې منظوري د څرګندوي چې دغه په افغانستان کې د امنیتي ناخوالو او ګواښونو سره سره د پرمختیایي ستونزو او خنډونو په وړاندې د افغانانو له هلو ځلو او هڅو څخه په هر اړخیزه توګه ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان اوس مهال د بیوزلۍ د له منځه وړلو په برخه کې له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. دا مالی مرسته د نړیوال بانک د نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا چې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته ځانګړې شوې او همداراز د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د بیا رغونې د وجهې صندوق لخوا افغانستان ته ورکول کیږي. تر دې وړاندې نړیوالو مرستندویانو د 2016 کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام په شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه جوړه کړه. په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې وه.
له افغانستان سره د 500 میلیون ډالر د نړیوال بانک د وړیا مرستو په باب مو واوریدل. د سوداګری نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د سوداګری وضعیت ته اندېښنه څرګند کړې. خو د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان د په غړیتوب سره په دې هیواد کې سوداګری وده او پراختیا موندلې ده. د دې وزارت وایاند وایي په د سوداګری په نړیوال سازمان ته د ژمنو د عملي کېدو لپاره یو لړ پلانونه او ستراتیژي چمتو کړي دي. نور حالې د وصل وصل پرپورټ کې اوري.
سره لدې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان وروستۍ اندېښنه رد او یا هم نه تاییدوي، خو وایي چې د یاد سازمان د غړیتوب تر لاسه کولو وروسته په افغانستان کې پانګونه ډېره شوې او سوداګرۍ پراختیا موندلې. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان سره د شویو ژمنو عملي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
خوشبختانه
پس از زیات د سازمان تجارت جهانی د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کولو وروسته په افغانستان کې سوداګري پراخه شوې. کشمیر ته وګورو، په 2015 میلادي کال کې موږ نږدې 200 میلیونه ډالر پانګونه په افغانستان کې لرله، خو د کشمیر په 2016 میلادي کال کې 1.2 میلیونه ډالر ته ورسېده. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د دغه سازمان لغړیتوب وروسته 15 کلنه ستراتیژي تر 2030 کال پورې جوړه کړې. خغلی قوقندی دا شنویل کومه ستراتیژي چې دغه وزارت جوړه کړې، گزارش په کابینه کې ولسمشر ته وړاندې شوې چې ولسمشر اړوند وزارتونو او ادارو ته د یادې ستراتیژي د پلي کولو هدایت ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په خپل یو راپور کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې د پانګونې لپاره د یو مناسب چاپیریال په برابرولو کې پاتې راغلی. په راپور کې ویل شوي چې اداري فساد او امنیتي ننګونو په افغانستان کې تجارت او پانګونه له ستونزو سره مخ کړې ده. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په باور یو لړ بنسټیزو ستونزو په ځانګړې توګه د حملو نقل او برېښنا په برخه کې شته ستونزو سوداګر له پانګونې زړه تورې کړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان مرکز په سویس کې دی او افغانستان تیر کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. محمد قربان حقجو په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي په توګه په کار پیل کړی دی. سره لدې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ نړیوال سازمان یاد اندېښنه په ښکاره توګه رد او یا هم نه تاییدوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې سازمان اندېښنه پر ځای بولي. د دې خونو د نړیوال اړیکو رئیس ازرق شافیزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال تجارت سازمان نظر متاسفانه سم دی. د افغانستان پاکله دلته فساد شتون لري، دلته ناامني شتون لري او د پانګونې لپاره مساعد زمینه نشته دی. او د افغانستان چارواکي لوړ پوړي چارواکي د قدرت د ویش په اساس سره جنجال لري. ملي وخت د دې لپاره چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره او د خلکو د هوسایي لپاره یې ورولګي، دوی خپل د اختلافاتو پاکله لګوي او قرباني کوي.
خغلی حافظي وایي وروستی نامنی او د روژې په میاشت کې خونړیو بریدونو سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول. نوموړی وایي حکومت ته پکار ده چې د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره د امنیت د ټینګښت تر څنګ د فساد د مخنیوي لپاره هم جدي هڅې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ملګرو ملتونو پرون وویل چې د روان کال راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله 150,000 کسان له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا هغه موضوع چې نن ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وڅېړله. په عمومي غونډه کې په دې خبرې وشوه چې بې ځایه شوي کورنۍ ځینې لویو ښارونو ته څیرمه، ځینې په خیمو او ځینو پرته له خیمو په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو دغه راز ازادي راډیو سره هم په خبرو کې ویلي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د جرګې په غونډه کې نن پرېکړه وشوه چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرګې ته ور وغوښتل شي او د دغو بې ځایه شوو پر ستونزو ورسره خبرې وشي چې د وزارت څه اقدامات کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو په هوارولو کې د کډوالو چارو د وزارت هڅې کمزورې ګڼي او وایي چې په روان کال کې د ناامنیو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، خو د کډوالو چارو وزارت ورته هیڅ ډول تدابیر نه لري. دوی وویل همدا اوس ځینو لویو ښارونو ته څیرمه په زرګونو کورنۍ، ځینې په خیمو او ځینې له خیمو پرته، د خوراکي موادو، اوبو، روغتیایي خدمتونو، سرپناه او داسې نورو ضروری وسایلو د نشټوالي لامل په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. دوی دا هم وویل په دې برخه کې کندوز او د هلمند اوسیدونکي تر نورو زیات زیانمن شوي دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه د جرګې د غړو د اندېښنو او بحثونو وروسته وویل:
زیرف کمیسون ته دنده سپارل کیږي چې دغه موضوع یوازې کندوز نه، د افغانستان په ټولو ولایتو کې د بې ځایه شویو د مشکلاتو په هکله د مهاجرینو وزیر صاحب خپل کمیسون ته راوغواړي او دغه موضوع سره شریکه کړي او رایه حال یې بیرته تالار کې له دوستانو سره شریکي.
یوازې د کندوز ولایت نه دی چې خلک د جنگونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي، بلکې د ننګرهار ولایت د شینوارو د اکثر ولسوالیو، د کندهار، فراه، هلمند او ځینو شمالي ولایتونو په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي چې اوسمهال له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د کډوالو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بې ځای شوو کورنیو د شمېر زیاتوالی له امنیتي وضعیت سره تړلی دی، په دې معنی چې په کومو سیمو کې چې ناامني زیاته ده بې ځای شوي پکې هم زیات دی. دوی وای په ځینو سیمو کې چې امنیت مخ په ښه کېدو دی ډېری کورنۍ بیرته ورګرځېدلې دي. د دغه وزارت ویان حفیظ میاخیل ازادي راډیو ته وویل: د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,000 کورنۍ چې د غړو شمېر 2,00,000 کېږي له خپلو کورونو بې ځای شوي چې په نوبت سره مرستې ورسېږي. ښاغلي میاخیل وویل: بې ځای شوو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ اوس هم روانه ده.
کمیټه جوړه شوې، کومې کورنۍ چې مستحق وي هغه پېژندل کېږي، له هغه وروسته دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کېږي. نو په مجموع کې په ټول افغانستان کې 9,500 کورنیو سره مرسته شوې چې دا تقریبا له 2,50,000 څخه ډېر کسان کېږي.
د چارو پوه میر سردار زدران په دې نظر دی چې امنیتي ځواکونه باید د امنیت راوستلو ته تدابیر پراخ او جدي کړي، او سربیره پر دې دولت ته پکار ده چې د بې ځای شوو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو مرستندویو ټولنو او موسسو ډېرې مرستې جلب کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب وکیم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بېخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله. وی کتل خو هغه ونه په سپین ږیری راغون کړه، سپین ږیرو سره خپله خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړه. مونږ ته
ازادي راډیو د دپټنو څخه نکړه دار باس کې سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مسته دا چې چین نکړو ولې ولا سکوره کې چې څنګه کوره ساتم چې ځمانو بارا ته چې چین نه دا وڅنګ لار زما جوړ نه پاره.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمد شاه بابا نه د دحمدل احمد اوسیدل کوم. مونږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو، مهاجرینو مخکې $1,200 او زه هر ماجد $200 سي اصل باندې احمدینه په درنه هیله چې $1,200 به تا وته وته کول شي دا یو پین نفر سره او یو ګاډي کرا یو 1,000,000 دا د سرپنا ځان خلک نه لګي.
الو السلام علیکم.
مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په یاران کې په پاکستان کې مري، آیا د دوغو ګناه د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسئولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب؟
دا تاسو په غږ څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سب د غږ سبتون کې ماشین کې مو پرېښو، موږ ته پیغامونه راستوي، پیغامونه هر عمر ته خبرو. د افغان بیسمت سوا اتل شمیر لارې مو هم موږ ته لیکلې پیغامونه راستول، خو په دې وروستیو کې دغه سیستم خراب دی او لکه چې د سیستم جوړی تاسو کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو داخلي شمیرې ته ټلیفون وکړي 0000 2 3 4 3 6 1 او خپل غږ پیغام پریږدي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی وایي د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د او یو روسي وکیل خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه وکړي. ډونالد ترامپ جونیر د سیشن بی په ورځ له فاکس نیوز سره په خبرو کې وویل چې هیڅ کله خپل پلار ته له روسي وکیل سره د خپل دنې په اړه څه نه ویلي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړو د ترامپ د زوی او روسي وکیل د خبرو په اړه توند غبرګون ښودلی دی. تفصیل د سفیر ولستان زی پر راپور کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مشر زوی ډونالد ترامپ جونیر ویلی له روسي وکیل او یا نور روسانو سره خبرې د خپل پلار د سیالي هیلری کلینټن ته د ضربې رسولو او یا په انتخاباتو د هغوی د تاثیر په پار نه دی کړی. هغه له فاکس نیوز سره د سیشن می پورز مرکه وکړه او ویل چې د تیر کال په جون میاشت کې د او روسي وکیل ناتالیا وسلینسکایا خبرو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین لپاره هیڅ ګټه نه ده کړې. هغه ویل خپل پلار ته هم د دې خبرو په اړه څه نه ویلي.
There was nothing to tell.
دا هیڅ مسله هم نه و چې زه پلار ته وایم. زما مطلب دا دی چې زما په یاد هم نه و تر هغه چې تاسو دا مسله یاد کړه. دا پاسل کې کومه غټه خبره نه و. د شلو دقیقو لپاره د وخت ځای کولو د شرم وړ ده. خو د کانګرس ځنی غړي د ترامپ د زوی او د روسي وکیل خبرې په هغه ایمیلونو پورې تړلې بولی چې د ولسمشر ترامپ لخوا د جولای په 11 خبره شول. د اوراګان ایالت سناتور ران وایډن ویلی دا ایمیلونه ښکارا کوي چې د ډونالد ترامپ زوی ډونالد ترامپ جونیر د امریکا د دیموکراسي د خرابولو په خاطر له یو بهرني دښمن قدرت سره خبرې کړې دي. ترامپ جونیر بیا دا تورونه بي ځای او خندون کې بللې دي. امریکا په سنا جرګه کې جمهور غوښتون کې سناتور او د اکثریت رئیس میچ مکنل ویلي د سنا جرګې د چیډون کې ډلې د چیډونو پایلو ته پته موي سو د دې قضیه په اصل او پويږي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې د خپل زوی ننګ کړي او هغه په وطن مین شخص بللې ده. د ولسمشر ترامپ د زوی مدافع وکیل آلن فوترفاس د جولای په 10 په یو بیان کې ویلي موکلي هیڅ ناسم کار نه دی کړی او په دې اړه هر ډول سپیناوي ته حاضر ده. اخوا روسي میرمنې ناتالیا وسلینسکایا ویلی له سیاست سره هیڅ لیوالتیا نه لري او ترامپ جونیر سره په لیدنه کې په دې نه پوهیده چې ترامپ به راتلونکي ولسمشر وي او یا دا د کوم کاندید لزوی سره خبرې کوي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو اداره اف بی آی د 2014 کال په جولای میاشت کې په دې اړه چې آیا د ولسمشر ډونالد ترامپ همکارانو له روسیې سره نه قانونه اړیکې درلودې که څنګه خپل تحقیقات پیل کړل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو له تاسو د ټولنیزو رسنیو لاره د هغې کمپاین په اړه واوریدل چې د زمانوم چیرې په نوم پایل شوې. دا کمپاین پر دې سرخه چې ولې په افغاني ټولنه کې د ښځو او نجونو نومونه ډیر نه اخیستل کیږي. خو اوس به دا واوري چې په جاپان کې یو داسې ټاپو شته چې ښځې نشي ورتلی.
د ملګرو ملتو علمی کلتوري ادارې یونسکو په جاپان کې یو ټاپو چې د ښځو ورتګ منه دی د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړ. د جاپان دا ټاپو چې جنوبی کوریا ته نږدې دی یو سپیشل ځای ګڼل کیږي. دا کوچنی جزیره تر زر کاله پخوانی ده او له 18 میلادي پیړۍ راهیسې د جاپانیانو یو مشهور عبادت ځای دی. هلته جاپانی مانوګانو ته دعاوې کیږي. په دغه ټاپو کې یوازې د عبادت ځای ساتونکي او سیخو هیڅ شزه ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته لاړ شي. نارینه سیلانیان هم باید مخکې تر دی چې پر ټاپو پښک شیشدي د کوریا د تنګي په اوبو کې ځان ومینځي. ویل کیږي چې د کال یوازې 200 سیلانیان پریښودل کیږي چې دغه ټاپو ته ورشي. د یونسکو په خبر پاڼه کې چې په نړیوالو میراثونو کې د دې ټاپو د شاملولو په مناسبت خبره کړې ویل شوی چې د دغه ټاپو اکثر لرغونی ځایونه ویجاړ شوی یا ویجاړیدونکي دي. دا آثار د تلورمی او اطلسمی پیړۍ ترمنځ جوړ شوی دي. جاپان په 1922 میلادي کال د یونسکو د نړیوالو میراثونو کنوانسیون ومانه او تر اوسه پورې د دغه هیواد شل ساحې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شوی دي. په دغو ساحو کې شپاړس کلتوري او څلور طبیعي دي. هر اثر چې د یونسکو د نړیوال میراث په توګه ومنل شي د طبیعي او تاریخي میراث د کنوانسیون پر اساس باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي او هر هغه اقدام چې له خطر سره مخامخ وي منه دی.
له اسمه څروانه مو اوریدل چې د هغه د جاپان د هغه ټاپو په اړه معلومات راکول چې خزل ورتک څخه محروم دي، په دې معنا چې خزینه پر خودل کېږي چې د ټاپو ته ورشي. په همدې سره د خبري مجله پاتور سي د زما همکاران سړي ترغلي سید سمي اباسته